درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورئ زه اسمت څاروان يم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د 2023 کال د بشري حقونو په کالنی راپور کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ناوړه وضعیت مسلې ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. په دې راپور کې له افغان میرمنو سره د ناوړه چلند بیلابیل اړخونه په جزئیاتو سره روښانه شوي او یادونه شوې چې په تېر یو کال کې د طالبانو هیڅ یو فرمان هم د ښځو پر تعلیم او کار د لګېدلو محدودیتونو له لرې کېدو یا نرمېدو سره مرسته نه ده کړې، بلکې برعکس نوي فرمانونه د پرزیدلي جمهوري نظام له قوانینو او نړیوالو اصولو سره په تناقض کې دي. په راپور کې همداراز د بې محاکمې وژنو، شکنجو، د زندان د سختو او ژوند ګواښونکو شرایطو، د خلکو د بې دلیله نیولو او تښتولو او د بشري حقونو د سرغړونو نور مثالونه هم ورکړل شوي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې له بیوزلو خلکو سره د مرستو په دوام کې هر ورځ په مرستو بار سلګونه لارې خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه نن پر خپل اکسپانه لیکلی چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 300 لارې پر سړکونو تګ راتګ کوي چې په هر یو کې د 315 کورنیو لپاره خواړه بار وي او دا خواړه له 500,000 زیاتو وګړو ته مرسته رسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې په روان میلادي کال کې 20 میلیونه افغان وګړي مرستو ته اړتیا لري او 10 میلیونه افغانانو ته د بیړنیو مرستو د رسولو لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا چهارشنبه د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ سیالیو منځلوبو یا اتو غوره لوبډلو دور دی. افغانستان پرون بحرین ته 3-2 ماتې ورکړه او وکولی شول چې د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوتسال د کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو ته مخته لاړه شي. که افغانستان له تاجکستان سره لوبه وکړي او ویګټي، نه یوازې نیمه پایلو بیته وسی بلکې د فوتسال نړیوال جام ته به هم لار عمومي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې اسلام آباد ته په 3 ورځنی سفر تللی، نن او سبا هم له پاکستانی چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه بحث د دې سفر مهم هدف بلل شوی دی. ښاغلی رئیسی پرون له صدر اعظم شهباز شریف سره تر لیدنې وروسته وویل پاکستان او ایران موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ کچه 10 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. ښاغلی شریف هم هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې به پیاوړې شي. تمده چې د امریکا د مشانو جرګه یا سنا نن د امریکا د پوځي مرستو طرحې ته چې له اوکراین سره له 6.5 میلیارد ډالر مرسته هم پکې ده رای ورکړي. د دې مرستو لایحه چې په کانګرس کې ډیر وخت وځنډېده تېره شنبه د استازو جرګې لخوا تصویب شوه. په پام کې ده دا طرحه چې د اوکراین د پوځ د اړتیا وړ مرستې پکې دي نن په سنا جرګه کې رای اخیستو ته او د اونۍ تر پایه د توشي لپاره ولسمشر جو بایدن ته واستول شي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی بایدن پرون د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره په تلیفوني خبرو کې وویل چې متحده ایالات به د روسیې پر ضد د جګړې او هوایي مدافع په برخو کې د اوکراین د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ډیر ژر د پام وړ امنیتي مرستې د هیواد ته سپاری. او د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک به نن پولند ته د سفر په مهال له اوکراین سره د 6.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بریتانیا تر ټولو لویه مرسته اعلان کړي. د بریتانیا حکومت نن په یو بیان کې وویل د اوکراین پر ضد د روسیې له وحشتناک یرغل سره د ټولو اروپا امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ دی. زمو ژغله آزادی رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې اوري. د بشري حقوقو په اړه د امریکا کالرنه راپور شي چې د افغان شزو د حقوقو وضعیت لا خراب شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو د طالبانو لبنده د زده کړو د حق دی و مدافع د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په کندهار کې د کرنیزو محصولاتو د تولید فابریکې زیاتې شوې دي.
دلته موږ د سمرته بلان خلې جوړو او دا غتر څنګه یانیانی جوړو په مختلفو سایزو کې.
په کندوز کې د نسوارو استعمال ډیر شوی دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو په کالنی راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ته ځانګړی پام کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د ښځو حقوق نور هم خراب شوي او ترڅنګ د طالبانو حکومت د افغانانو په خپل سرونیونو، شکنجه، وژنو او جبري کډوالۍ هم تورن شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کالنی راپور کې د طالبانو د اوسنی رژیم لخوا د قدرت په انحصار هم نیوکه شوی او دا هم ویل شوی چې متحد ایالات د رسمیت پیژندنې اراده نه لري. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور دا راپور ښیي چې په 2023 کال کې په هیواد کې بشري حقوقونه په پراخه کچه نقص شوي او د طالبان حکومت د خپل واکمنۍ په دوام د افغانانو خپل سرونیونو، شکنجه، زورونو، اختطاف، وژنو او انجبري کډوالۍ ته دوام ورکړي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې راپور په غبرګون کې د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون سره خبرو کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي.
اسلامي امارت د حقونو د ورکړې په برخه کې اسلامي مکلفیت لري. چې د افغانستان خلک مسلمانان دي، حقوق یې هم په اسلامي شریعت کې تعریفيږي او ټول حقوق یې ورکول کیږي. دا چې امریکا او یا کوم بل غربي هیواد د حقوقو په اړه غږیږي، هغه باید غربي فرهنګ په نورو هیوادونو تحمیل نکړي.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې د افغان جنو خوځو وضعیت او د دوی په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو د طالبانو لخوا لګول شوی او محدودیتونو او بندیزونو ته په اشاره لیکل شوی. طالبان د جنو په زده کړو د محدودیت لپاره کړې په شاشوي نه دی او نه په دریس کې کوم نرمښت دیدل کیږي. طالبانو د حکومت کولو لپاره قانوني لار نه ده غوره کړې او ان ټول هغه نړیوال تعهدات تر پښو لاندې کړی چې افغانستان منلی دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د دې راپور د خبرېدو پر مهال وویل طالبانو د خپل فرمانونو لاله افغان خزی لټولنیز ژوند ګوخه کړي.
په افغانستان کې طالبان شزو لپاره محدود کاری فرصتونه لري. د نجونو لپاره د زده کړو مرکزونه ترل شوي او د غیر اخلاقي چلند په نوم د شزو او نارینو وهل تکول زیات شوي دي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې د دې یادونه هم شوې چې د افغان جنو خصوصا په زده کړو او کارمندیز د هغوی وضعیت ډیر خراب کړی او اوس مهال د کور په څلورو دیوالونو کې بندي وانی دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې د طالبانو د اوسنی رژیم لخوا د قدرت په انحصار هم نیوکه شوې او زیاتوي. طالبانو د موقت حکومت په نوم داسې جوړښت اعلان کړی چې ټول له خپل وسلوالو، مولایانو او د دلیتا د نږدې سیاسي کسانو لخوا جوړ شوی چې اکثریت یې پښتانه دي. په راپور کې د طالبانو د اوسنی رژیم په اړه په واضح هټو کلیکل شوی چې متحده ایالات د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ ډول اراده نه لري. د دې راپور یو بل برخه بیا د بیان ازادۍ او د رسنیو سانسور او جدي محدودیت ته ځانګړې شوی او زیاتوي طالبانو خبریالان نیولي، تاوتریخوالی ورسره کړی او د دوی په کارونو کې د پام وړ لاسوهنه کوي. په راپور کې د مذهبي او ټولنیز ازادۍ یادونه هم شوې چې طالبانو د مذهبي تنوع مخه نیولې او قومي او مذهبي لږکي له تعصب سره مخ شوې دي او تر خوای د ډلې په سولهي زور راټولېدو محدودیت وضع کړی او انټرنیټ ته د غونډو د ګډون کوونکو لاسرسی هم محدود کړی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې د داعش ډلې ترڅنګ د طالبانو لخوا په جګړو کې د ماشومانو ته استخدام په اړه هم لیکل شوی او زیاتوي د طالبانو په نظامي لیکو کې د 12 کلونو کم عمره ماشومان دنده لري. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې ادعا کړې چې خپلې لیکې تصفیه کړي او نړیوال قوانین عملي کړي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لاندو څپو 19:15 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د بشري حقوقو د مدافعینو پرنیولو اندیشنې ښکاره کړې دي. د دې ترڅنګ د نجونو د تعلیم د حقوقو د مدافع احمد فهیم عظیمي خپلوان وایي چې په زندان کې د هغه روحي او رواني وضعیت سم نه دی او باید ژر تر ژره خوشي شي. د عظیمي خپلوان د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او د تعلیم د حقوقو له فعالانو غواړي چې د هغه لپاره د عدالت په غوښتنه کې ملګری شي. د هغه غوښتنه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو له لوري هم مطرح شوې ده. عظیمي له سباندې شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا بندي ده. د دې موضوع نور حال له فیروزه عزیزی اورو. مهرباني.
روسا له هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کارپوهانو ډلې په یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د بشري حقوقو او انجنونو د تعلیم د مدافعینو د ازادۍ د ټینګار کړای د انجنونو د تعلیم د حقوقو مدافع احمد فهیم عظیمی خپلوان د نوموړي د روحي او رواني وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. د عظیمی او خپلوان چې د امنیتی ستونزو له امله نه غوړي په راپور کې نوم ذکر سي. ازادي رادیو ته وویل چې هغه یعنی فهیم عظیمی په زندان کې سم روحي او رواني وضعیت نه لري. دوسیه یې په د برخلیک حالت کې د کابل ولایت په استیناف محکمه کې ده د ازادۍ یادات د غ په اړه څه پریکړه کې تر اوسه موږ سره معلومات نه دي شریک شوی. هغه غوښتنه وکړه چې فهیم عظیمی باید زر تر زره له بند آزاد کړل شي. دا هغه غوښتنه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو د ډلې لوري هم په یو بیان کې خبره شوې ده. د ډلې پرون دوشنبه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د زده کړو ته لاسرسی د اساسي حق دی او کوم کسان چې په دې لار کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید د نیولو او زندانی کولو پر ځای ملاتړ وسی او خوندیتوب تضمین سي. د بشري حقوقو او د نجونو د زده کړو مدافع احمد فهیم عظیمی په افغانستان کې د فکر بهتر مرکز مشر و چې د 2023 کال د اکتوبر په 18مه د طالبانو د حکومت لخوا خپل همکار صدیق الله افغان سره ونیول سي. خو صدیق الله افغان څو ورځې مخکې آزاد شوی دی. په داسې حال کې د اتروان صاحب چې ځینو ځایي سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري په هلمند ولایت کې مدني فعال او د تیرې جمهوری حکومت یا د تیر جمهوری نظام د مشورتي لوی جرګې غړی عبدالغفار اسحقزی او دوه زامن یې هم د سیاسي فعالیت په تور نیول سوی دي. خو په خبره یو زوی له څو ساعتونو وروسته بیرته آزاد شوی. هغه ادعا چې طالبانو تر اوسه تایید یا رد کړی نه ده. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدربار ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان فعالانو په اړه وویل چې د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوال ادارې د منسجمې سي او باید د طالبانو د حکومت د بشري حقوقو د سرغړونو دوسیه په نړیواله محکمه کې ثبت کړي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل کلنی راپور کې ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت په زندانونو کې 90% سیاسي بندیان دي. د وزارت په دې راپور کې ویلي سره لدې چې د طالبانو د مشرانو لخوا په وار وار عمومي عفو اعلان شوی. خو دوی بیا هم د 2021 کال د اگست څخه مخکې د حکومت سره تړلي کسان نیولې یا وزلې دي. باوري سرچینې اټکل کوي چې ټول بندیان د ټولو بندیانو نه 90% سیاسي بندیان دي. دا هغه موضوع ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یاد کړی. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر ولرو. خو دوی د ازادي راډیو پښتنې تر اوسه پورې ځواب کړی نه دي. خو مخکې تر دې په داسې حال کې ورته ادعا رد کړې چې طالبانو د حکومت سترې محکمې څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په کندهار کې د لومړي ځل لپاره دوه تنه د خپلو سیاسي فعالیتونو په تور په 15 کلونو باندې محکوم شول او په 150
درو وهل سوای دی. بلې څاروان سي ډیره مننه فیروزه عزیزی و کوروادن قدر منو اوردون کو تاسو زمو شخله آزادی رادیو اوري زمو شخ پرونی دی انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم مطالب لوستل شي. آزادی رادیو ډاٹ اورګ یا آزادی رادیو ډاٹ کام زمو شخ وی پانه پته ده.
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریویشت 201.
په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتې شوې دي. د دغه ولایت د قانون او صنعت خونې مسؤلان وایي اوس په کندهار کې د کرنیزو وسایلو د جوړولو څلور فابریکې فعال دي چې تریشرونه، ژرندي او نور بیلابیل وسایل جوړوي. د چارواکو په وینا مخکې به دغه توکې له نورو هیوادونو واردېدل، خو اوس کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیا شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د شان سید پنوم د ژرندی واټر پمپونو د خلو او میانوی جوړولو دغه فابریکا 15 کال وړاندې جوړه سوی او اوس مهال هر ورځ پکښې 8 ژرندی او تر 200 ډیر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادې فابریکې مسؤل حسام الدین عبیدی وای خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د په خبره د دوامدار برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات یې په وړاندې پرتې ستونزې دي. که برېښنا ورته څلوروي ساعته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي، نو د دوی تولیدات به ښه بازار پیدا کړي.
زموږ ګلاسنه او میانۍ ورځنی تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ژرندې چې موږ دي هغه ورځنی تقریبا 8 دانې تولید موږ لرو او ورسره د ژرندې پر ځای د لږ موږ تولیدو او انکر بولټونه تقریبا د 400 څخه د 1500 دانې پورې موږ ورځنی تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه تقریبا افغانستان 14-15 ولایتو ته موږ استو. انشاءالله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته توزیع کړو.
د یادی فابریکې دوه کارکونکي مسعود احمد او محمد وسیم وایي دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل، خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره کې د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته سانتیاوي برابرې کړي، نو کورنی تولیدات په بازار پیدا کړي او هم ډیر کسان به په کار بوخت سي.
دلته موږ د سمرتیا بلانو خولې جوړوو او دغه ترڅنګ میانیانې جوړوو په مختلف سایزو کې.
په عین وخت کې د کندهار د مادن او صنایعو خونې مسؤلان وایي په دغه ولایت کې اوس مهال څلور د کرنیزو توکو جوړولو فابریکې سته چې تریشلونه، ژرندي، نوپال، دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یادې خونې مشر سید سربر رحماني وایي مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راواردېدل، خو اوس کندهار له دې اړخه پر ځان بسیا سوی دی.
خوشبختانه په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانې موږ لرو چې د هغو څخه مختلف سامانونه چې د مهمه برخه تریشلان، نوپال، دوپال، تخم پاشو، ژرندی دي دا جوړیږي. کیفیت توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډیر لوړ دی. پخوا موږ ته تریشل و دا نوپال و دوپال دا هر څه د امسای وادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاته ده. په تیرو دوو لسیزو کې د وخت د حکومتي چارواکو د ژمنو سره سره د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل نه سوه. اکثره مهال د دې ولایت برېښنا د کجکي په بند کې د اوبو د کمښت له امله قطع وي او یوازې ډیزلي او سولري برېښنا کندهار ښار ته ورکول کیږي چې د ښار د اوسېدونکو او فابریکه لرونکو ستونزې نسي هوارولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوې ده چې د امریکا سنا یا مشانو جرګه به له اوکراین سره د مالی مرستې طرحه نن تصویب کړي او تمه ده چې ولسمشر جو بایډن به یې هم سمدستي توشیح کړي. په عین حال کې د بریتانیا حکومت د څه باندې نیم میلیارد ډالرو په ارزښت له اوکراین سره د یوې نوې بېساري مالی مرستې د پلان خبر ورکړی دی. اوکراین په داسې حال کې چې له روسیې سره د جګړې په ډګر کې د تجهیزاتو او مهماتو له کمښت سره مخامخ دی، دې مرستې ته سخته اړتیا لري. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره احمد تکل را سره دی له دبې واورو.
د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا به نن د مرستو هغې طرحې ته رایه ورکړي چې له اوکراین سره څه باندې 6 میلیارد ډالر مرسته هم پکې ده. د دې مرستې لایحه چې په کانګرس کې ډېره موده وځنډېده د تېرې شنبې په ورځ د استازو جرګې تصویب کړه. په پام کې دا طرحه چې د اوکراین پوځ ته د اړتیا وړ مرستې پکې شامل دي نن په سنا کې رای اخیستو ته وړاندې شي او د اونۍ تر پایه د توشیح لپاره ولسمشر جو بایدن ته واستول شي. سپینې مڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی بایدن پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې متحده ایالات به د روسیې پر ضد د جګړې او د هوایي مدافع په برخو کې د اوکراین د بیړنیو اړتیاو د لرې کولو لپاره ډیر ژر د پام وړ امنیتي مرسته د هیواد ته وسپاري. زلنسکي ویلي چې ښاغلی بایدن ته د هغې هوایي حملې په ګډون چې د دوی له خبرو شیبه مخکې د خارکیف ښار د ټلویزیون پر لوی انتن وشوه د زرګونه توغندیو بې پیلوټه الوتکو او بمونو د حملو خبره هم وکړه. اوکراین له څو میاشتو راهیسې د روسیې له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی ځکه د هوایي مدافع او مهماتو د سیستمونو زیرمې ورو ورو په خلاصېدو دي. د روسیې د څه باندې دوه کلن یرغل په ترڅ کې د اوکراین پر ښارونو د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو حملو درانه تلفات اړولي او په تیره د اوکراین د انرژۍ تاسیسات یې چې د دې جګړې پر مهال له پخوا راهیسې زیانمن شوي وو نور هم ویجاړ کړي دي. تمه ده چې د امریکا سنا به چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي دا طرحه په اسانۍ سره تصویب کړي. په عین حال کې د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک به نن پولنډ ته د سفر پر مهال د 612 میلیون ډالرو په ارزښت له اوکراین سره د خپل هیواد تر ټولو لویه مرسته اعلان کړي. د برتانیا حکومت نن په یو بیان کې ویل چې د اوکراین پر ضد د روسیې له وحشتناک یرغل سره د ټولې اروپا امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ دی. له دې مرستې سره روان مالی کال کې له اوکراین سره د برتانیا د مرستو ټوله کچه 3.1 میلیارد ډالرو ته ورسېده. د انګلستان د حکومت په بیان کې دا یادونه هم شوې چې برتانیا به اوکراین ته د تجهیزاتو یوه ډیره لویه جوپه چې سره یې له دې مخکې نه دی لیدل شوی هم واستوي.
مننه احمد تکل و د امریکا او برتانیا له لوري له اوکراین سره د مرستو جزئیات در واورول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په اکثرو سیمو کې ډیر خلک شته چې نسوار کوي. سره لدی چې د نسوارو د ضررونو په اړه ډاکټران ډیری خبرې کوي خو بیا هم نه یوازې چې د نسواریانو شمیر په کمیدو نه دی بلکې په ډیریدو دی. په ځانګړي ډول په کندز کې دا شکایت ډیر دی چې هم د نسوارو تولید ډیر شوی دی او هم د نسوارو استعمالونکي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کندز کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د دوی پیرودونکي زیات شوي او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. په وروستیو کلونو کې پر کندز سربیره د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې د دغې نشهیي پدیدې د تولید فابریکې جوړې شوې په آزادانه توګه نسوار تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. 45 کلن عبدالغفور چې له 13 کلونو راهیسې په کندز ښار کې د نسوارو جوړولو او پلورلو په برخه کې کار کوي هغه آزادۍ روډې ته وویل
په کندز کې د نسوارو د تولید لس وړې کارخونې فعالیت کوي. دغه کارخونې مختلف ډول نسوار تولیدوي او بیا له دې ځایه خلک تخار، بدخشان، بغلان او آن کابل ته نسوار وړي.
سلویخ کلن جان آغا چې له 40 کلونو راهیسې د نسوارو د پیرو پلور کاروبار کوي دی وایي هر ورځ 2-3 منه نسوار پلوري او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي.
نسوار د 3-4 هم هسته کې البته تعداد یې زی
موږ دلته ډول ډول نسوار لرو. 2-3 ډوله یې خپله جوړو او شنه او تور نسوار چې ورته پاکستاني نسوار وایي هغه هم په کندوز کې تولیدیږي. بیا هغه تیار جوړ کړي پیرو یو من نسوار له 1500 افغانۍ نیولې تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري.
په نوموړي ولایت کې یو بل نسوار پلورونکی شهاب الدین وای چې د طالبانو بیا ځلې واکمنې دوسره د نسوارو پیرو پلور وده کړې ده.
نسوار کې مګر مازه کندوز میګریم د کندوز جوړ مشه نسوار کندوز
د نسوار په کندوز کې تولید کیږي. پیلن کندوزی، تخاری او وقچی نسوار زیات فیرودونکي لري. بدخشان، تخار او بغلان ته هم خلک له موږ څخه نسوار وړي. د ورځې 2-3 من نسوار پلورم.
څلوېښت کلن سعد الله چې له 15 کالو راهیسې نسوار اچوي هغه وایي د نسوارو اچولو له امله د غاښونو پر خرابېدو سربیره د میدی او نورې ناروغي هم ورته پیدا شوې دي.
د شیشې نه د څوک بخیر تی وی سی او رور جانا منګه خورش لیدلی باد او د غاخ دی درد کوي نه یې ګارنګ کاله کې جان کا او هلکا ودا کارونه وکي کسر مسر ته مې دا تاسو ته دې کار نه باید لری سیګرټ نو سوار چار نو سوار چنی وضعیت د سی خراب شه درته وایم چې رور جانا تاسو سره 15 خبرې نسنګ دغه اوس من تاسو لا قار راځي.
دا چې نسوار چول څه ډول ناروغي منست راوړي د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر شمس الدین سمدی ازادي روړي ته وویل
نسوار عوارض بسیار زیات داره، مشکلات جهاز هضمي را
نسوار غاښونه او معده خرابوي او ډول ډول ناروغي منست راوړي. د وجود رګونه خرابولای سي او د زړه عمله او دماغي سکته هم منست راوړلای سي. زل خپل یو ادوالو غشتنه کوم چې د نسوارو په شمول د هر ډول نشي توکو له مصرف څخه ډډه وکړي.
نسوار لډیرې په خوا زمانه رئیس پر افغانستان سربیره په پاکستان، ایران او په یو شمیر نورو آسیایی او اروپایی هیوادونو کې خپل مصرف کوونکي لري او پر دې نشئی په دې تر اوسه کوم محدودیت نه دی وضع شوی او تولید کوونکي له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته غلای نه ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم ستاسو خبري سره ورو
ستاسو لا پیغامونو
زمانوم طالب دی دلته چکن کاروبار کوم.
تاسو ته وینا کړې وا پولیس ګرځیدا او چې دا چا سره افغان سټیزن کارډونه دي او دوی کورونه درش کول. خو بیا چې دا اپریل 15 نیټه 13 شو 93 په دې باندې څه احساس وای تاسو؟
مونږ بس خوشاله چې پاتی او یې خو خود وکنه چې مونږ بس کو کم خوا بجو مونږ سره دا نوې کارټونه دي ای سی سی لوخي موخي هر څم تړلی روانتی ونو چې نن پرې دی لاره کې بیا نیولو نو بیا پازا بی دوخو مونږ دا غواړو چې مونږ دلته پاتې شو. کورونه مخ کې وو خوران شي وی دي.
جاوید زمو خدا از جنستور دی او پیدایشم د پیښور دی. لکه مخ کې به مونږ له خدای ستړي زور او تکلیف را کاو چې دی بکره د وطن نو ته خبره کوله خو سر ته مونږ ذهن جوړ کړي نو سر ذهن مونږ تیار یو نو کو دی وجزی بس بیا زو. لکه مونږ اوس پدی په خپل سر نو زو چې د مونږ خواري ډیره کړي کاروبار هم دی بزنس هم دی او کو دی به چر داسي وي چې قانوني لار ورته جوړ کو کنه نو قانوني لار خدا د اوس مثال یو ویزال ته 4-5 لک روپۍ ده او چې زره دي ځین لاړ شم سلور 500 مې چې زه واپس هم نشم کولای نه پاسپورت شته نو ویزه ملاوي دي. بیر ور پدی کې نه ولی فرانس ته نه زو ولی جرمني ته نه زو شل 30 لک روپۍ باندې خپه خوخه خلک زی خطر خلک روان دي زمونږ د کلو نه خلک روان دي.
مو انو نعمت مونږ ته د کابل یو خاص کابل یو یارا مونږ پدی وجه پریشان کړی مونږ پیدا شوی پدی په خور کې او د مونږ پلر غنې راغلې وا یارا مونږ کور تلار شو وجه د ماجر ولا ګول سي صاحب دا بل زمونږ خپل یو خپلوان دی غي تل د کور اراده او کاغیل چودري دا معلومات شي چې دلته پاتې شو لاړ شو څوک نو ټوله ټینشن کې چولې یو خا د روزګار د نفقې ټینشن دی بل خا د اوسېدلو نه ټینشن دی. نو
مې راحت نه اے مونږ خو خپل دا پیوار لرو نو مونږ ته خو لا فینل څه مشکل نشته نو هغه خو کم یو غیر قانوني او خلاړ
چې چا سره پیوار کاړي نو دوی ته $300 نفر ورکي چې افغانستان ته ځي. نو تاسو به دا خوښوئ چې دا ډالر اوس داسې ښایي چې یو این ایچ سی آر یې زیاتوي تاسو لپاره نو بیا به ځئ که نه؟
نو مونږ خو چې کاروبار دلته وي که نه کاروبار خو مونږ دلته کوو مونږ خپله دلته خوشحال یو فیلحال او مونږ وایو چې پاتې شو لا به ښایي دلته
نوید پریشانی خوشته دی ورسره جوړیږي خو مونږ اوس دا خپل ذهن داسې جوړ کړی مونږ چېرته موباسي او دا دوی بار بار هم دا خبرې کوي چې مثال خبره وباسو او نه یې وباسو دا وغه او شپږ میاشتې ټیم دی او کال ټیم دی نو اوس مونږ هم ورته خپل ذهن جوړ کړی دی چې بس نور ورځو پیدا خیره.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
پاکستان د کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې شاوخوا 15,000 افغانان وایستل او اعلان یې کړی دی چې د اپریل 15 څخه د کډوالو د ایستلو بل پړاو پیل کړی دی. په دې پړاو کې به 8,500 هغه کډوال وایستل شي چې افغان تابعیت لري. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د 2023 کال د بشري حقونو په کالني راپور کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ناوړه وضعیت مسئلې ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. په دې راپور کې له افغان میرمنو سره د ناوړه چلند بېلابېل اړخونه په جزئیاتو سره روښانه شوي او یادونه شوې چې په تېر یوه کال کې د طالبانو هیڅ یوه فرمان هم د ښځو پر تعلیم او کار د لګېدلو محدودیتونو له لرې کېدو یا نرمېدو سره مرسته نه ده کړې. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د مرستو په دوام هر ورځ په مرستو بار سلګونه لاري خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د ډبلیو اف پی د افغانستان څنګه نن پر خپل اکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې هر میا شاوخوا 300 لاري پر سړکونو تګ راتګ کوي چې په هر یو کې د 325 کورنیو لپاره خوړه بار وي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا چهارشنبه د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې اسلام آباد ته په درې ورځني سفر تللی نن او سبا هم له پاکستاني چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. تمه ده چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا نن د امریکا د پوځي مرستو طرحې ته چې له اوکراین سره سباندې 8 میلیارد ډالر مرسته هم پکې ده رای ورکړي. د دې مرستو لایحه چې په کانګرس کې ډېر وخت وځنډې ده تېر شنبه د استازو جرګې لخوا تصویب شوه او د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک به نن پولند ته د سفر په مهال له اوکراین سره د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت د بریتانیا تر ټولو لوی مرسته اعلان کړي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د 25 دقیقو د بحث درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم. دا خبرونه د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د تیری اونۍ د پنځشنبه په ورځ په کوټه کې د طالبانو مشرته یو نږدې چارواکی محمد عمر جان اخونزاده د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې ووژل شو. تر اوسه پورې چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ پر خپله اکسپانه د محمد عمر جان اخونزاده وژل کېده تایید کړه او د هغه ترور یې لوی جنایت وباله. نوموړی د طالبانو د څارنې د ادارې غړی او په کندهار کې د جهادي مدرسې استاد او مسؤول و. ګڼو سرچینو اخونزاده د طالبانو د مشر یو سلاحکار بللی دی. په کوټه کې د دغه طالب چارواکي له وژل کېدو وروسته ځینو کسانو دا پوښتنه راپورته کړه چې ولې طالب چارواکي خپلې کورنۍ له پاکستان خپل هیواد ته نه انتقالوي. ځینو نورو بیا د طالبانو او پاکستان د اړیکو په ترینګلتیا شکونه سرګند کړل. په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات مو میلمانه دي. لومړی انصاري صاحب، که تاسو مهرباني وکړئ په پاکستان کې د محمد عمر جان اخونزاده ترور ته ډیر پام مو اوښت که متوجه کړی وي، دلیل څه کېدی شي نوموړی د طالبانو په منځ کې څومره مهم کسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. ارواحت محمد جان اخونزاده فعاله چې تاسو خبر کې هم یک خپلو خبرو کې هم مطرح کړه د کندهار په کچه بلکې د ملک په کچه د طالبانو د اسلامي تحریک او بیا هم د مذهبي او دینی قشر د مطرحو خلکو نه و د افغانستان په کچه چې کومې جهادي مدرسې جوړې شوې د هغوی مشران اکثره مطرح خلک دي او د طالبانو په لیکو کې از امارات په کچه هم د مطرح او شیوخو خلکو نه یادېږي. هغه واقعیت چې شوې ده واقعا د امارات د چارواکو او د هغې د ټولنې دپاره د دیني قشر دپاره او طالبانو تحریک دپاره یو لوی ضایه وي. خو دا لومړی ځل نه دی چې دغه واقعه په پاکستان او په کوټه کې کېږي. زموږ استاسو به یاد شي چې د طالبانو پخوانی مفتي اعظم یا لوی مفتي یا لوی عالم مولانا زاکری هم د طالبانو د دې راتګ نه مخکې په کوټه کې د جماعت نه دراوته په وخت د موټر سیکل څورو لخوا وشتل شوی وو او ځوان دی لاسه ورکړی وو. دغسې په کابل کې هم د شیخ رحیم الله په نوم د یوې لویې مدرسې یا دارالعلوم مشر پسې یو څوک کارتول شوی وو چې چاودېدو څوکې درلودل او دغسې واقعات په لویه او کوچنۍ کچه تر سترګو کېږي. هغه څه چې هغه امنیتي امکانات چې د امارت چارواکي او مسؤلین یې لري دغه شیوخ یا د جهادي مدرسو مشران یې نه لري. او اکثره مدارس داسې وي چې په آزادو ساحو کې وي، مثلا د جلال آباد په سراج الاماره باغ کې.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. دا بیا بل اړخ ته د موضوع کور ودان انصاری صاحب، سلامت اوسئ. ساده صاحب، په کوټه کې د ترور څه معنی لري؟ ولې باید په کوټه کې دا کار وشي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، درمان انصاری صاحب ته، ستاسو پروګرام تخنیکي همکارانو او اوریدونکو ته. په ټوله کې زموږ تاسو ونګلتیا د پاکستان په نامه هیواد سره نننۍ نه ده، پرونۍ هم نه ده، کتر کمه د نیمې پیړۍ نه را په دیخوا زموږ تاسو امیشتي ستونزې دي او تاریخي ستونزې دي. نو په اوسني حالاتو کې چې موږ وینو هم د اوسنی واکمنانو په اصطلاح ټکرونه په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د ډیورند تپل شوی کرښه پر سر راغلي، او له بلې خوا نه چې اوسنی حاکمیت ځینې مهم غړي لا تر اوسه پورې په دې نه دي بریالي شوي چې خپل کورنۍ دوباره راولي افغانستان ته، سره د دې چې دوی په خپله دا نور ته ډاډ ورکي او وایي چې راشي افغانستان ته خپل کورنۍ سره، امن دی، امان دی. الله خپل په ځان دونه ډاډ نشوي چې خپل کورنۍ را انتقال کړي. او دوی کله ناکله داسې سفرونه لري، نه یوازې دی، بلکې ما داسې هم واورېدل چې په تېره هفته کې ښاغلی حقانی هم په پټه، البته برالا سفر نو، حتی د ویزې مسله نه ده مطرح شوې، نو تللی دی وزیرستان ته او هلته خپل کورنۍ سره لیدو کاته کړي او بیا بېرته راغلی. چې ځینې تبلیغاتي رسنیو لا کوښښ دا کوو چې ګواکې دا وښیي چې دوی اختلافات په خپل منځونو د دې لامل شوی دی چې ګواکې حقانی هلته وو، ممکن دا دوی په تړاو داسې یو فضا رامنځته کړي سره چې وایي چې دا د دوی د خوانه داسې یو کار شوی. حال دا چې موږ تاسو په دې پوهیږو چې په دننه پاکستان کې تل تر تله داسې ترورونه د
لیکن وبښه ساده صاحب، تاسو په خپلو خبرو په پیل کې وویل چې د پاکستان سره د افغانستان اختلاف یا دښمني څه تازه خبره نه ده، او دا هم دا موضوع مهم له د دوی دواړو خواوو له اختلاف سره وتړله. نو که چیرته دوی اختلاف لري، مشکل لري، نو بیا ولې دوی د طالبانو چارواکي خپل کورنۍ په پاکستان کې ساتي او ولې هلته تګ راتګ کوي؟
تر ټولو مهمه خبره هم همدا ده، ما هم همدا غوښته چې افاده وکړم چې که چېرته دا دښمني او دا اختلاف واقعیت لري، نو بیا دا کورنۍ ولې هلته دومره په امن کې دوی فکر کوي چې هغوی ژوند کوي یا کوی شي چې دوی د هغو د لیدو لپاره هلته ځي، او په خپل هیواد کې چې دا نورو ته ډاډ ورکوي چې دومره امن دی او پخوا داسې امن نه و په افغانستان کې، ولې دلته په ځان باندې دومره ډاډه نه دي چې خپل کورنۍ را انتقال کړي؟ زما لومړنۍ پوښتنه او غم همدا و. له بلې خوا نه په خپل دننه پاکستان کې چې دغسې کړنې ترسره کړي یا شوي تر اوسه پورې هم هیڅ ممکنه نه ده چې د داغي دي د استخباراتو د نظر نه لري یا د غوی تر څارنې لاندې نوی شوی. د سکتورونو تاسو د کرزي صاحب د پلار د ترور شاهد هم وی په هماغه کوټه کې هغه هم چې د جومات نه ووت هم داسې کار پوه شو. د ده په شان نور لسګونه داسې افغانانو سره داسې لوبې شوي دي هلته. نو بناء زه داسې اټکل کوم چې دا مولوی صاحب عمر جان هم عادي شخص نه و او خالی حبتالله ته هم نږدې پاتې شوی او داسې ویل کېږي چې د مساور په توګه هم دی. نو خامخا دا کېدای شي چې دا دوه مخې ولري. له یوې خوا هماغه چې د هغوی وار پې برابر شو او دوی ته یې په اصطلاح خپل هغه ور وښودله، او د بلې خوانه نور ډلې بیا داسې کوښښ لري چې د دوی ترمنځ د اختلاف په حساب باندې د تلمنه ووهي چې ګواکې د دوی ترمنځ داسې یو اختلاف شته چې د حقاني ډله او د دوی ترمنځ اختلافات زیات شوي. نو ګواکې دا انس هلته تللی و او د انس افغاني عرفان یعنې ممکن کوم پلان جوړ شوی. نو دا هغه په وزیرستان کې او دا په کوټه
کې
دا کار شوی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. انصاري صاحب، لکه څنګه چې سادات صاحب وویل، طالب چارواکي لا هم پاکستان ته تګ راتګ کوي. ځینې وایي چې کورنۍ هم هلته دي او د محمد عمر جان اخونزاده ترور د دې یو ثبوت دی. تاسو څه وایست؟ انصاری صاحب تحصیل مهربانی.
بله، زه فکر کوم چې د افغانستان هر چارواکی تازه الول پوړی وي، کټیټ پوړی، حتی د ولسوال او د مدیر په کچه، د مامور په کچه هم، کله چې په افغانستان کې کار کول غواړي، د دې ځای د هوا فضا او د دولتي امکاناتو نه استفاده کول غواړي او دلته وی ځان خادم ګڼي، دا د کورنۍ او ماشومان هم باید د نورو افغانانو په څیر د هغه د دفتر نږدې شاوخوا د هغه په هماغه د چارواکیتوب په سیمه کې چې د هغه سلطنت او امارت او د مشرتابه ساحه وي یا ولایت او ولسوالي وي یا قومنداني وي هلته واوسیږي. نو دې کې به دوه ګټې وي. یو خو دا ده چې د دوی تر نظر لاندې به وي د امنیتي لحاظه، د استخباراتي لحاظه، د ترقیاتي او پرمختګ، بل به د اخلاقي نظره په هغوی مستقیما د اثر رسوخ وي، د تعلیم او تربیې په برخه کې، د روغتیا او نورو مسایلو ته به رسیدنه کوي. او لویه خبره به دا وي چې دا چې هر څه د ځان د پاره غواړي، د خپل اولادونو او کورنیو د پاره به غواړي، دغه څه به زړه د افغانستان په نورو خلکو هم سوځي. د هغې د فقرا او د حال نه به د دوی بچي په ښوونځي کې خبرېږي، خویندې او میندې او مېرمنې به په روغتونونو کې خبرېږي، په کلیوالي ژوند کې به خبرېږي، په ښاري ژوند کې به خبرېږي. د نورو فقراو او نورو افغانانو هغه اساسي اړتیاو مسائل به د دوی په کورونو کې بحث کیږي او دا به د اثر کوي ور باندې چې دوی ښه چارواکي شي، دوی د خلکو دغه سي امنیت چې ځان ته غواړي، د خلکو امنیت مونی سي، دغه سي روغتیا چې خپل اولادونو ته غواړي، هغه سي خونه او روزنه چې خپل اولادونو کورنۍ ته غواړي، دغه امکانات به د نوې ټولنې لپاره پیدا کړی شي. او په لویا کې به دغه سي حالاتو او سترو جنایاتو نه هم دوی هم د دوی کورنۍ خوندي وي.
سوال دا دی انصاری صاحب، همدلته سوال دا دی چې په داسې حال کې چې لکه څنګه چې سادات صاحب هم اشاره وکړه، همدارس د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي اسمبلۍ پخواني غړي محسن داور ویلي دي چې د پاکستان او طالبانو دا اختلاف زرګري جنگ دی، د حقیقت نه لري او مصنوعي جنگ دی، ځکه چې طالب چارواکي زیرازي دوی د انس حقانی مثال ورکوي چې هغه تایید کړی دی چې انس حقانی وزیرستان ته تللی دی، او پاکستانی چارواکو هم تایید کړی دی چې نوموړی د خپلوانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی دی. نو بیا خو داسې معلومیږي چې دا لکه څنګه چې داور صاحب وایي، دا د دوی اختلاف هم حقیقت نه لري که څنګه؟
نو دوه مسلې دي. یو خدای دې چې په دغه موضوعاتو خلک فکر کوي، خو پاکستان باید موږ او تاسو هیر نه کړو چې پاکستان د یو موټی هیواد، یو موټی اداره، یو موټی فکر نه دی، بلکې هلته د مختلفو افکارو د تجمع مرکزونه شته، د مختلفو مذهبي ډلو، د مختلفو استخباراتي کړیو او جاسوس خانو ډلې دي، یو ډېرې پراخې خبرې دي، او هلته د هغې ملک لراس تر قاعدې چارواکي او مسؤلین، خصوصا استبلشمنت په دې مشهور دی چې یو موټی امکانات او پیسې یا سوغاتونه ورکړل شي، هغه د خپل کور خلک لکه ملکانسی غوندې هم په چا پلورلی شي، یو څوک وژلی شي، د عافیا صدیقي په څیر خپله د خپل وطن خور او مور هم په چا پلورلی شي، د یو بل ملک د یوې ډیپلوماټیکې نمایندګۍ مشر د ملازیف غوندې هم په چا بې کمیسه پلورلی شي، او د اسلام آباد په زړه کې په هفته مسجد غوندې یو ځای د پنجاب په خویندو میندو علماو او سپینګیرو هم هغه چې د ټوپک او د کوتک زور ازمایي کولی شي، وژلی شي، د هغې ځینه نجونې او میرمنې اختطاف کولی شي چې تر اوسه کورنۍ معلومې نه دي، نو هغه به بیا په تاسې افغان او په هغه بل د بل کوم هیواد یو چا باندې څه رحم وکړی شي. زه فکر کوم چې دا که هر څوک دا خوشبینی لري، دغه تاریخ په خوانی امارات سره هم تیر شوی، ټول امارات سر تر پایا په عمده شکل ونه پلورلو په امریکایانو، امریکایانو ته لارې ورنه کړې د پاکستان د لارې.
ډېره مننه، سلامت اوسئ انصاری صاحب، کور ودان.
نو په دې وجه په پاکستان او په پنجابي استبلشمنت باور اعتماد بالکل نه دی پکار، او هیڅ افغان هیڅ مسلمان باید دا باور ونه.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ساده صاحب، دوه موضوع غانې دي. یو خدای دې چې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اختلاف دی، د پاکستان په منځ کې هم بیلابیل خواوې دي، چې حتی ویل کېږي چې په پوز استخباراتو کې هم بیلابیل نظرونه شته. همدغه راز دې خواته د طالبانو په منځ کې هم تاسو اشاره وکړه چې اختلافات شته. څه فکر کوئ د دغه طالب چارواکي په کوټه کې وژل کېدل، آیا د هغو طالبانو ته د پاکستان له لوري یو جواب دی چې له دوی سره اختلاف پالي، د ټي ټي پي ملاتړ کوي، او کنه فکر کوي چې په دې مسله کې به نورې ډلې لکه داعش لاس لري، ځکه چې ځینې حملې په طالب چارواکو باندې داعش کړي دي؟ البته د وروستۍ حملې مسؤلیت نه دی منلی. لا
په دې کې شک نشته چې په خپل پاکستان کې د ننه د مختلف استخباراتي کړۍ د مختلفو لارو نه خپل د اهدافو د رسیدو په خاطر مختلف توتیې په کار اچولي په مختلف وختونو کې، چې ممکن دا یې هم یوه بیلګه وي. او همداسې چې تاسو ورته اشاره وکړه، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې افغانستان هیڅ کلن د داعش ځاله نه وه، نه ده، او د اکثر تروریستي ډلو ځاله په خپل پاکستان او د پاکستان د فوج په حمایت کې او د رسای په حمایت کې د هغوی هستوګنې هلته دي، او د هغې لارې نه هر څه چې کېږي بیا په یو شکل د اشکال دوی غواړي بیا یو ډله غږ پورته کړي چې دا ما وکړو، یا په اصطلاح ومني دا شی. او په دې قسمت کې هم دوی به خامخا دا وژنه خو امکان نه لري چې دا بیل یو طرف اوسی، یا د پاکستان استخبارات دی او یا داعش، که داعش دی هم بیا تر د هغوی تر چتر لاندې دی، او که بغیر د هغې پاکستان مستقیم وي هم، ځکه چې په دې اواخرو کې مثلا دوی ډېر کوشش کوي چې خپل د نفوذ نه په اوسني حاکمانو باندې برلاسی ولري، کار واخلي، او دوی تر ډېره بریده پورې اوس د هغوی نتخو ته ځواب نه ورکوي، او په خپل د وطن د ملي ګټو په خاطر باندې په ځینو مسایلو کې مثلا دوی ته خاص وشو چې تاسو قوشتیفه ودروئ، دوی دا کارونه مانه برلاوه چې هغه یې ونه مانه، ورسره نور د اوبو د کنټرول مدیریتونه اضافه شو، د لویو سړکونو جوړول اضافه شو. نو بنان دا چې ګوري چې دی زموږ په اصطلاح نفوذ نه مني، زموږ خبرې نه مني، او هغه لویې پروژې هم نه ودرئ، نو دلته او هلته به خامخا داسې ګواښونه را پېښوي چې یعنی په اسانه مونږ د یو ډول سبق ورکول دي، د دې مشرتابه ته چې ګواکې کلاس مو ورسېږو نو بیا داسې هم کوی شو. له بلې خوا تاسو ګورئ چې په دې اواخره کې د افغانستان فضا کاملا د افغانانو په اختیار کې نه ده. هر ورځ په هر ځای کې تاسو ګورئ ډرونونه په چکر دي، په کابل، په قندهار، په کندوز عملا لیدل کېږي او خلک انځورونه خپروي. او اوسنی حاکمانو کې لا دومره په اصطلاح توانمندي نشته چې د دغې کنټرول وکړی شي، نو دا هم بیا هم د پاکستان په امکاناتو نه استفادې په افغانستان داسې لوبې روانې دي او کېږي. نو موږ د پاکستان نه هېڅکله د یو ښه ګاونډ په حساب کوم د نیکۍ تمه باید ونه لرو. هر آنې چې د هغه وس بر شي موږ چیچلی شي، موږ ځپلی شي، موږ په مختلفو طریقو باندې د جګړو ته مخامخ کولی شي.
ډېر زیاته مننه انصاری صاحب. امدادی محمد عمر جان اخونزاده، ترور په پاکستان کې ستاسو په نظر د طالبانو لپاره څه پیغام درلودل شي؟ فکر کوي چې دوی لا هم باید کورنۍ لکه تاسو مخکې اشاره وکړه چې باید وی نه ساتي هلته، فکر کوي چې لا به هم دوی کورنۍ هلته ساتي او واک بدلته چلوي، او که فکر کوي چې دوی به په خپل دې نظر کې تغییر راولي؟
زه فکر کوم چې نه یوازې دا، بلکې د اوسنی مصر پخوانی مصر ملا منصور اخوان چې ده ده هغه په هغه حمله دا یو لوی پیغام و دوی لپاره. د ملازیف پلورل په تیرې اسلامي امارت د بهرانیانو راوستل او د هغوی سره استخباراتي پوځي او نورې مرستې کول د پاکستان لخوا، او هغه نورې کیسې چې د پاکستان د دننه نه افغانان خو لا پرېږدي، د ملکانسي مسله، د قدیر خان چې د دوی د اتوم پلار و، د هغه سره چې کوم جنایات وشوه، د هغه کیسې په یوټیوب د هغه د خپلې خولې نه اورېدل کېدی شي چې د یو ملنګ په څېر د کثافاتو د هغې سره ناستی او یو یوټیوبر ورسره مرکه کوي. دا هغه دغه د افسید دارالعلوم داسې د باجوړ او دیر او سوات او د وزیرستانونو په مشرانو، قومي مشرانو، ملکانو او پولیسونو تبهکار عملیات دغسې
دغه شر خو دوی لیدلی دي. تاسو په خپل مثالونه ورکړل چې لیکن عملا وینو چې دوی کورنۍ له همالته دي.
یعنی دغه که اشد مجبوریت نه وي، زه فکر کوم چې دا د ځان او خپل ژوند سره
اشد مجبوریت څه کېدای شي؟ حکومت په لاس کې دی، څه مجبوریت؟
نه پوهېږو، خو اشد مجبوریت به دوی بیا پوهېږي چې دا ولې دوی خپلې کورنۍ راوستلی نه شي. ګیروګان دي، دلته ځای نه لري، په ځان باور نه لري، په خپل امنیت باور نه لري، په خپله کرسۍ باور نه لري، یا ماشومان هلته سبقونه وایي، دلته د نجونو مکتبونه نشته، هلته د دوی د بعضو نجونې ښوونځیو ته ځي، پوهنتونونو ته ځي. دغه کېدای شي مجبوریتونه وي که دا نه وي، خو ما خو چې مخکې اشاره وکړه چې هغه څه چې د ځان دپاره غواړي د اسلام له شعایرو او شعارونو دا دی چې یو مسلمان چې څه د ځان دپاره خوښوي هغه به د بل مسلمان دپاره هم خوښوي، او که داسې ونه کړي هغه کامل مسلمان نه دی. نو کله چې موږ او چارواکي، موږ او ولس او چارواکي، موږ چې چارواکي موږ ته خپل ځانونه خادمان یادوي، الله سید القوم خادمهم، د پیغمبر علیه السلام قول دی چې خبردار چې د هر قوم مشر د هغوی خادم وي. نو کله چې د قوم مشر، امیر، وزیر، والي، ولسوال، قومندان زما خادم شي، نو خو ولس یې اوتومات بادار شو. دوی به خدمات د ولس د تقاضا مطابق عرضه کوي، عرضه مطابق تقاضا. کله چې دوی دلته اوسي، موږ وګوري، موږ ژوند وګوري، موږ د ولس فقر وګوري، موږ بدبختي وګوري، دغه څه ځان هم احساس کړي. ما وویلې چې دلته به بیا د نجونو د مکتبونو په وړاندې د همدې خپلې نجونې، خپلې لورګان او خپل کورنۍ فشارونه راوړي چې دا دې آزاد شي. دلته که فقر وي، برق نه وي، مثلا سړک خراب وي، امنیت ښه نه وي، په دې ټولو کې به بیا مشترکه د ولس سره کار کوي. پخوانیو چارواکو خو هم دغه ستونزه لرله چې د بهر ملکونو نه به راغله، اولادونه به هلته وه، بچي به هلته وه، کورنۍ به هلته وي، رتل به یې دلته او تټل به یې هلته. دغلته اوس هم ځینې څه چې ډېر چارواکي داسې دي چې اولادونه یې کورنۍ په قطر کې دي، په عربو دوبۍ او سعودي کې دي، حتی په اروپا کې دي، په نورو ځایونو
کې. دا
فکر کوو چې دا لویه دفاع ده چې دې وطن کې ګټې دلته به تټې زما سره، زما پیسې دلته اخلي او ته په پاکستان او په دوبۍ او قطر کې مصرفې، تاوان ما ته ټکس زما نه اخلي او مصرفې هلته. نو دغسې ستونزې به راځي، نه یوازې دا بلکې نورې.
سلامت اوسئ انصاری صاحب. کوروطن سادات صاحب، پاکستانی چارواکو دا هم ویلي دي چې د عمر جان اخونزاده له وژل کېدو وروسته له هغه سره پاکستانی شناختي کارت هم موندلی دی، او دوی حتی په دې باندې هم حیران پاتې دي چې دا افغان دی او که پاکستانی دی. که مو یاد وي دي اختر منصور سره هم دوی دغسې ادا کړې وه چې له هغه سره هم پاسپورټ و پاکستانی شناختی کردو. فکر کوي چې اکثر طالب چارواکو چې اوس چارواکي دي دوی پاکستانی تابعیتونه مخیسی دي.
په دې کې شک نشته چې هلته د مهاجرت په دوران کې هم زموږ د نورو مهاجرینو په کچارته د مجاهدینو په وخت کې د ځینو مجاهدینو قمندانانو په جبونو کې هم داسې کارتونه موجود وو، او هغه به فکر کوم یو د هغه مجبوریتونه دي چې د مهاجرت فضا په تپلې ده. لیکن په دې کې شک نه لرو چې عمر جان خو د افغانستان وو، د افغانستان د قوم کور پلار ټبر معلوم ده. خو دا چې کارتونه داسې په داسې وخت کې بیا د پاکستان استخبارات راوباسي، د خپل د څه کې بیانګر دی هغه څوک چې مثلا په خپله د پاکستان د استخبارات سره مل وي، بیا څنګه کولی شي پاکستاني استخبارات دا شی بهر ورکړي، یعنی ښکاره یې کړي. خو خبره دا چې دوی دغه متل کاري چې یو تیرو دوه فاخته کړه، دوی په عین وخت کې چې خپل دا شرارت یې وکړو، په عین وخت کې د نورو نفرتونو دپاره هم دوی کار کوي.
ډېره
ګواکي دا سړی یعنی یا د پاکستان مستقیم اجنټ وو، او یا دا چې دا اصلا پاکستانی او که افغان وو. حال دا چې دلته ډېر مهاجرین سره.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ. سلامت اوسئ ښاغلی سید ظاهر شاه سادات، همداراز ښاغلی صدیق منصور انصاری چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د تاسو اوریدونکو هم منندوی.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو بہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوابانه
کرد هر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندہ ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نکانے ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچاتا پاتا کل دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچاتا پاتا کل دوانی دا وچاتا پاتا کل دوانی دا.